السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږیست د ازادي رادیو دا خپرونه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده د یکشنبې ورځ ده د کاب یهود میاشتې شپږمه د فبروري میاشتې 15مه خپرونه په خبرونو پیلوو ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځنګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به امنیت شورا ته د نوي ځنګړي استازي د ټاکلو او د دوحې د دورځنی غونډې په باب راپور وړاندې کړي د دوحې غونډه تیر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسو چې د افغانستان پر ګڼو اړوندو مسایلو په کې بحث وسو د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون نو کړی دا ونسان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځنګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امی خان متقی د یو هیئت په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړ د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په بلنه پر دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته لاړ هغه زیاته کړې چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د قانونو او پټرولیم وزارت د وسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ترکمنستان له ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري سبا دوشنبه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپل ویبپاڼې کې نن لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل روزګان کندهار هلمند نیمروز فرا او هرات کې تطبیق سي تیر میلادي کال په افغانستان کې دوه ګوزان شپږ مثبت پیښې ثبت سوي وي چې ټولې په ننګرهار کې وي خو سږ کال تر اوسه کومه مثبته پیښه نه ده ثبت سوي د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له کورنیو او بهرنیو بنسټونو امرستندویو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو لاسنیوی وکړي ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې مولوي عبدالکبیر دا خبره د لغمان ولایت له کوچیانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې کړې ده وړاندې لیکل شوي چې مولوي عبدالکبیر ویلي وچکالۍ په افغانستان کې د میلیونونو وګړو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی که څه هم نن او سبا د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې د واورو او باران د اورېدو دغه ورځ په ځینو سیندي حوزو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل سوی دی خو بزګران وایي چې لا هم د تیرو کلونو د وچکالیو اغیزې کمی سوي نه دي د اسرائیل جنگی کابینې پرون د رغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ د بدسل کې د چی په جګړه زپلی غازې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدون کې بشری بحران په باب اندیشنې نوري هم زیاتې شوې مرستندویو بنسټونو د نهیلي او قحطۍ د سطحې د بې سابقه او قریب الوقوع زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو کې د غزې په لسګونو نور اوسېدونکي هم وژل سوي دي دا تازه حملې وروسته د هغې وسوې چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې له منځګړو سره په یوه لنډمهاله اوربند د سلا کېدو لپاره په خبرو کې ملګری سو د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د غزې په کلابند سوي قلمرو کې ملکیان د خوړو او نورو اړتیا وړ شیانو د ترلاسه کولو هڅه کوي او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې د غزې اوسېدونکي له شدید خطر سره مخامخ دي خو نړۍ یې ننداره کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي د جی او یا د نړۍ د او لوی قدرتونو رهبران پرون د اړتیا تر وخته د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکران د ملاتړ ژمنه وکړه دغه هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې مسکو پر اوکراین د خپل یرغل له کبله د اړولو زیانونو بیا پرې کړي د جی او ډلې رهبرانو پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې د دې یرغل له کبله د اوکراین په لسګونو زره وګړي وژل سوي د دغه هیواد قلمرو زیاته برخه ویجاړه سوي او اقتصادي زیانمن سوی دی د او لوی قدرتونو رهبرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په داسل کې چې په اوکراین کې روانه جګړه دریم کال ته داخله سوه د اوکراین وګړي او حکومت د اړتیا تر وخته پر موږ حساب کولای سي
درشنا اسمان لاند.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس د ترشنه اسمان لاندې د نننۍ خبرونې موضوع ده. د طالبانو د حکومت اړوندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر 1400 لومړي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد په علم کې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د یو هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا بیلانس ته تجارتي بیلانس ویل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې د صادراتو کچه تر وارداتو زیاته وي، نو دا حالت تجارتي کسر بلل کیږي. خو هغه هیوادونه چې برعکس صادرات یې تر وارداتو زیات وي، نو هغه حالت ته بیا تجارتي سرپلس یا زیاتوالی ویل کیږي. البته تجارتي کسر یا سرپلس حتما د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ په معنا نه دی، ځکه ځینې پرمختللي او لوی اقتصادونه لکه د امریکا متحد ایالات تل تجارتي کسر یا دیفیسټ لري، خو د چین په څیر ځینې پرمختللي هیوادونه بیا تجارتي سرپلس لري، یعنی تل صادرات تر وارداتو زیات وي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د هیواد د صادراتو او وارداتو ټول ارزښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر و. د ادارې د کپ په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د سږني کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات څه باندې 1.3 میلیارد ډالر او واردات یې څه باندې 6.2 میلیارد ډالر و. د ورکل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان ته و چې کچه 609.8 میلیون ډالر و، او په دوهمه درجه کې هند ته و چې کچه 403.3 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان تر ټولو زیات صادرات وچه میوه او تر ټولو زیات واردات نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د هیواد واردات او صادرات متوازن نه و، خو د دوی په وینا د جمهوري نظام پرتله اوس مهال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دوی دا هم وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو د کمیدو یو علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو بندیدل و. په دې خبرونه کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د وارداتو د لوړېدو علتونه څه دي او څنګه دا هیواد کولی شي خپل صادرات زیات کړي څو په دې توګه د وارداتو او صادراتو ترمنځ انډول راشي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان بانک پخوانی مرستیال، د اقتصادي چارو شنونکی خان افضل هډوال او ملي سوداګر محمد نبی افغان. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هډوال صاحب، بحث به له تاسو سره پیل کړو. د افغانستان په اوسني حالت کې د وارداتو او صادراتو اوسنۍ کچه څومره د هیواد له اوسني وضعیت سره ارتباط لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته، تکل صاحب، ستاسو میلمه ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. تاسو ارقام د ملي احصایې ادارې لخوا وړاندې کړل، پامدی اړه باندې نورو نړیوالو مالی سازمانونو په شمول د نړیوال بانک هم خپل گزارشونه ورکړي دي. افغانستان لکه بار بار چې په دې بحث شوی دی یو وارداتي هیواد دی، په معنا په دې باندې چې د ژوند ټول یا اکثریت ضرورتونه چې دي دا د نورو هیوادونو څخه په وارداتو باندې ولاړ دي، یا په بل معنا باندې افغانستان خپل دومره تولید نه لري چې خپل خودکفا اوسي او خپل ضرورتونه په خپل پوره کړی شي. غټه برخه موږ د نورو هیوادونو څخه راوړو. د جمهوریت په وخت کې زموږ د وارداتو کچه 8 میلیارد تر 10 میلیارد ډالر پورې چې بیا په دې اخري کلونو کې 8 میلیارد ته ورسېده، او تر دې حده رسېده. او زموږ د صادراتو برخه 1 میلیارد ته رسېدلې وه په اخرو کلونو کې، تقریبا 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. د دې اصلي علت دا چې طبي خبرو په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه ډیرو، نړیوالې ټولنې حضور هلته، په خاصه توګه د امریکایانو نظامی حضور او همدارنګ د ناټو او سفارتونو موجودیت، او بیا په خپله د افغانستان اقتصادي حرکت یو طبي خبره ده چې په مقایسه د اوسني وخت باندې ډیر و. نو هماغه و چې د وارداتو کچه هم لوړ او اقتصادي حرکت هم زیات وو. د دوی په وټلو باندې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصاد یو دم د رکود سره مواجه شو، بلکې نږدې و چې مجموعي سقوط کړي وو. په مرور د زمان باندې چې بعضي پښګویان خلکو کړي وي او تشویشونه لرل، یو څه اندازه نسبتا چې هغه رفه کېدلې، په هماغه شکل باندې اقتصاد هم د هغې حرکت په لور باندې روان شو. مثلا که د خلکو ویره دا و چې بانکونه به مطلق ونه توانېږي چې خلکو پیسې ورکړی شي، هغوی په بانکونو خپلې دروازې خلاصې کړې او یو مقدار هر شی چې و حداقل خلکو ته امید ورکړ چې دا پیسې بیرته ورکول کېږي. همدارنګه د بودیجې جوړونه که په لږ مقدار کې وه، د عوایدو راټولونه، او همدارنګه د حکومتدارۍ طرف ته یو شکل د اشکالو یو ګام اخیستل، دا هغه شی شو چې خلک امیدواره کړل. اما داسې نه چې لکه د جمهوریت په پرتله باندې د افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي مزل وکړي. اوس راځو اوږد بحث ته نوځو، دلته په دا موجوده ارقامو باندې بحث کوو. تیر کال په پرتله باندې تاسو ارقام وړاندې کړی چې دقیق احصایې مرکزي ویلي دي چې د افغانستان صادرات کم شوي دي او د افغانستان واردات لوړ شوي دي.
اول سبب وکړئ که تاسو سره خو ارقام شته، پخوانی ارقام هم شته د جمهوریت د واکمنۍ د وخت او اوس ارقام هم تاسو سره شته، که د دواړو وختونو د وارداتو او صادراتو هغه مهم شاخصونو ته یو لاند لاند داسې په مختصر ډول که دواړه سره یو مقایسه او پرتلنه کړئ، بیا به خپلو نورو خبرو ته وړاندې لاړ شو.
درسته ده، ګوره دقیق خو به داسې مقایسه ډېره سخته وي چې وی کولی شو، اما مجموعي مقایسه درته کوم. په هغې وخت کې که د افغانستان صادرات 1.3 یا 1.4 میلیارد ډالر ته رسېدل، هغه مختلف برخې د صادراتو چې غټه برخه اوس چې د طالبانو په دور کې 1.9 میلیارد ته رسېږي، په دې کې غټه برخه د زغالی سنگ ده چې پاکستان ته ډېره کېږي، او هغه په سږ کال باندې 46% کمه شوې ده. او هماغه و چې افغانستان صادرات هم کم شوي دي، ځکه غټه برخه د زغالی سنگ یا د سوند هغه تیګو چې پاکستان ته لېږدول کېږي هغه کمه شوې ده. ولې اوس هم غټ مقدار چې دی پاکستان ته چیزي دا د زغالی سنگ دی. د جمهوریت په وخت کې دغه مقدار په دې اندازه نه و، بلکې یو ډیره کمه مقدار د صادراتو د افغانستان التپاغي وخت کې د افغانستان د صادراتو نه جوړوله. دویمه برخه دا و چې افغانستان صادرات تپاغي وخت کې پاکستان پو او هندستان پورې منحصر نه و. باوجود د دې باندې چې
اوبخه هداول صاحب چې تاسو خبرې قطع کوم، که عمده قلم د صادراتو د افغانستان تاسو وایي چې اوس مهال د ډبرو سکاره دی، هغه وخت شی و هغه عمده قلم شی و د افغانستان د صادراتو؟
ګور هغه کې په هغه وخت کې یو خو وچه میوه زیاته وه چې د افغانستان د افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، همدارنګه د قالینو برخه وه چې افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، دا هغه برخې وي چې عمده برخه یې ده، او همدارنګه سبزیجاتو چې د افغانستان څخه بیرون تلله. البته دلته مهم بحث دا دی چې هغه تجارتي همکار زمونږ څوک و؟ په هغې وخت کې تجارتي همکار منحصر تنه په پاکستان او هندوستان نه و. تاسو دې شاهد وی چې مونږ هوایي دالیزونه دا چې هغه دوامدار و نه و، او دا چې هغه درستو که نه و، په هغې وخت کې د هوایي دالیزونو د لارې چین ته او همدارنګه هند ته او همداسې پسې نورو اروپایي هیوادونو ته آسیامیانه ته هلته به د افغانستان صادرات تلل، چې هغه اوس نشته دی. نو اوس هر څه چې دی هغه انحصار پاتې شوی دی پاکستان ته او هند ته، دغه دوه مملکتو ته زمونږ واردات صادرات دي. او همدا دلیل هم چې زیات دي، او هغه اقلام معلوم دي، دا داسې اقلام دي چې که د افغانستان که نظام ثبات پیدا کوي، دا هغه شی نه دی چې مونږ پې داسې تکیه وکولی شو چې دوی ته دوامدار ورکولی شو، بلکې دا به کمیږي. نو په دې وجه باندې د افغانستان صادرات چې دي کم شوي دي په نسبت په تیر کال باندې.
ښاغلی هډوال، افغان صاحب تاسو راسره یاست، په افغانستان کې د صادراتو لپاره ظرفیتونه په کومو برخو کې شته او د دې امکان څومره شته چې دا ظرفیتونه چې دا اوس موجود دي دا نور هم زیات شي او پراخ شي؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، اډوال صاحب ته، اوریدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د امارات له راتګ سره ډېر لکه اډوال صاحب سی ویلې ډېر دغه انګیرل کېدله چې د افغانستان اقتصاد به زول خواته ځي او اقتصادي نظام به پاشل کېږي او ختمیږي به. اما خوشبختانه د امارات له راتګ سره لکه هغه څنګه چې د امارات پالیسی ولا بهتره خواته مګا لاړو، داسې که هر څنګه سی وس دغه توازن ساتل دغه د حکومت وظیفه ده او دغه ټارګټ ده چې دا کم سی او د غنډول وساتل سی مګا صادرات او واردات بیلانس سره برابر کو. د امارات له راتګ سره دی وس په افتداء کې دی او وسغه خارجي پندونه لکه وختي سي اډوال صاحب ویل سي پخوا به موږ د حواله لارې انتقالات لرل کارګو او موږ تر ډیره حده صادرات هغه توکي سي د موږ قیمتي دي هغه موږ د حواله لارې نور ملکو ته وړل. د امارات له راتګ سره دغه کوم بندیزونه سي پدې دي دغه کوم د نړیوالو لخوانه او بل د همسایګانو لخوانه دغه اوسنۍ وضعیت د موږ مکمل انحصار ده، مکمل بند ده. ځکه که تاسو وګورئ موږ چې هر همسایه خپل حق غواړو هغه موږ ته موږ له دې خوږ ګوتې نه رانیسي او په موږ باندې یو نوی فشارونه اچوي. فرصتونه ستا موجود دي. د امارات ګوره یو خو تر ډېره حده باید دې ته توجه وکړي، موږ اولویت بندي باید وکړو، موږ کوم کوم توکي باید یا کوم ارکان دي چې هغه موږ کولای شو لاس ته راوړو هغه واردات کم کړو. اوس ګوره موږ د برق واردات لرو، برق یعنی غټ ضرورت ده، موږ معدنیات لرو، زغال لرو، د زغالو له لارې موږ کولای شو چې خپل برق تقویه کړو. موږ یو قوي شریک ته ضرورت لرو، هغه که چین یا هغه که هندوستان یا هغه که ایران یا هغه که پاکستان یا هغه که نور هغه هیوادونه چې غواړي تجاران یا غټې غټې کمپنۍ یو نو باید هغو ته قینات ورکړي. حتی حکومت باید جګ سي، حکومت خپله پارتنرشپ باید وکړي او خپل باید هغه موضوعاتو ته توجه ورکړي. ملزان سره باید یو کې چې څنګه کولای شو په کم امکاناتو باندې موږ یو شی پوره کولای شو. دویم د قوشتېپې کانال زر تر زره دویم پاس باید تکمیل سي. موږ باید غلجات هغه توکي نه د موږ ډیر واردات وړو دي، غوړي ده او اولیه توکي دي چې دې ته باید موږ ته خاصه توجه وکړو. اول د برق موضوع ده، بیا دغه چې ځکه موږ ډیر بډای ځکه لرو، اوبه لرو، دغه چې موږ ډیر امکانات لرو، مادنیات لرو، موږ کولای شو دین استفاده او کوڅه دا تام سایګان دي.
افغان صاحب تاسو مخکې د فرصتونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیر فرصتونه شته، پر دې سربیره د اوس تاسو کوم لوی موارد یاد کړل، نور فرصتونه کوم دي چې افغانستان لري د دې لپاره چې د صادراتو کچه لوړه شي او یو توازن یا بالانس د وارداتو او صادراتو ترمنځ رامنځته شي؟
تکل صاحب ما وختي وویل ګوره موږ په سیمه کې انحصار پاتې شوی یو، په دې تیرو څلوېښتو کلو کې دنیا پیشرفت کړې، ترقی کړې ده، موږ له دې ټولو هر څه نه بې برخې پاتې یو. او حتی د موږ د خپل توکي خام توکي زی هم سایګانو ته بیرته په موږ استفاده کیږي، د موږ میوه، د موږ سبزي، د موږ ټول توکي موږ په داخل کې هیڅ موږ جنگو دومره مصروفه کړي ولو چې یو د ځوان ټول بخښونه رانه پاتې ول. دغه تیر شل کلن دور کې تر ډېره حده موږ نه پرېښودل کېدو یا نه غوښتل خارجیانو نه غوښتل چې موږ د خود کې پاسو، ځکه موږ ته هر څه یو بار مصرف جوړ کړي دي. ګوره موږ سبزي لرو، میوه لرو، د موږ میوه ځان سایګانو ته غلطه ذخیره کیږي، بیرته راځي په ختم د موسم کې، بیرته په موږ استفاده کیږي. چې موږ په دې تیرو شلو کلو کې دومره پیسو پر اتاک سره بیا هم موږ سردخانی و نه لرلې، هغه لنډه استلایه موږ دومره بډای ځکه لرو. ګوره دغه د قوشتېپې کانال چې په کم امکاناتو جوړیږي، موږ کولای شو دینه ټول هغه خپل
همدا د قوشتېپې کانال چې تاسو یادونه کوي. افغان صاحب وبخښئ چې تاسو خبرې پرې کوم، دا د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره څومره ونډه اخیستی سي، یعنی څومره زیاتولی شي، مثلا یو فیصدي یا یو ارقام ورکولی شي تاسو؟
موږ هغه کوم ارقام هغه کوم ارقام چې وزارت خپور کړی دی او دی ویلی دی چې له دې سره موږ دومره مځکه خړوبولای شو، موږ د غلبا په بخش کې مکمل انشاء الله خود کې پاکېدلای شو، موږ له دې بخش ځکه هغه په لکاو هکتار ځمکه دا موږ کولای شو، حتی روسیه ته او هغه تر وس دغه ته حاصل روان دي، موږ سو شرکتونه موږ لیدلې دي چې راغلي دي غواړي چې سبزی کاروبار وکړي افغانستان کې سبزی وکړي او دلته نه زراعت ته وده ورکړي او روسیه ته له دې ځای انتقالات وکړي او توکي یوسي. داسې هغه دقیق ارقام موږ ته نه دي معلوم، خو تر ډېره حده موږ په دې کمو امکاناتو باندې ډېر شی دلته لاسته راوړلای شو. که دا ځکه
مننه مننه افغان صاحب، دې بحث ته بیا هم له تاسو سره او هډوال صاحب سره دوام ورکوو. اوریدونکي لرو، نه غواړو چې اوریدونکي منتظر پاتې شي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه له میلمنو نه وکړئ.
تکل تا محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. شه دا تاسو له هډه تلمه د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه له میلمنو نه.
مننه الله دې خیر دا کې ځانګړي سلام ټول میمنو ورن تمام دې خوشاله سم. تکل تا محترم ډیر شایسته موضوع متکل دې الله تعالی دې څخه خیر درکې. تکل تا محترم زه غواړم چې په دغه کې خپل نظر سره شریکم. لکه دا افغان سات خبره وکړه دا بالکل زو سره تاییدو. تکل تا محترم ګوري ځخپل یو د احکام یو کشتګر مثال د خبرې دلته په هلمند کې موږ راکښتو کوروندې کوو. دته موږ ځار کښه د احکام لرو. تکل تا محترم غوښاري کښه بزګر لرو ګوره، لیکن بدبختانه اوس دا موږ شش کال موږ پومباو. تکل تا محترم دلته موږ د اندازې مصرفونه زیات پکړي، یعنی کودونه موږ ډیر زیات ورکړي، یعنی د اندازې زیات مصارف موږ باندې کړي. تکل تا محترم خو بدبختانه په ډیرو کمو پیسو موږ د لاسه وځي ګوره نس نه لري. موږ څنګه تجارانو ته غواړو چې مثال د خبرې دغه دهقانانو خواري په اوبو موري. دا موږ پومبا ګوره تکل تا محترم په یو سل شپږ افغانۍ په یو سل اته افغانۍ چې دا ډیر کمې پیسې دي، یعنی یو لیتر تیل دغه مېلمانه زما خبر اوري. دلته په هلمند ولایت کې تکل تا محترم موږ په 2500 کالداري په 300 کالداري باندې موږ یو لیتر تیل دایمي چې مثال د کروندې د پاره دا کروندې په اوبو او پومبا موږ دا ارزانه دي. دا یو مسله دوم، تکل تا محترم دا درې څلور کال د مخه دلته زموږ د هلمند غنم پاکستان ته په کاچاکي لارو باندې تلل، یعنی دا خپل یو عیني شاهد دی. مده د غزل لرم ګوره تکل تا په پاکستان مثال د بارنچې پر لارې تلل، د سپین بولدک پر لارې تلل پاکستان ته. دا غنم به دلته په ځینې کې راغله. تکل تا محترم په پاکستانی په سلام کې براله وڅ دوجو د ورسره وړه کړي و. بته به پرمز مثال د خبرې نه سره افغانستان پر خلکو دغه وڅ دوجو مثال دی. غنم رانی ول پاردان قیمت دی به ته وڅ دوجو په دغه پر سلام کې وړه کړي ورسره راوړ دي. سوال چې دلته بده سي وړه تکل تا محترم راله د برانی ول چې د خارق بنو، یعنی بدبی سی وو. نو موږ خپل د تجارانو زړه غوښتنه کوو چې د پاکستان سره د کتن مثال د خبرې روابط کته کې د تجارت لارې دیواري د یم مثال د خبرې د دمیز غواندي نور دیوادن لر تاجکستان دی ازبکستان دی ایران دی دغه سره د هوایي د لیزو په دغه کې مثال د خبرې یو هڅه وو چې لار د پیدا کې د غزمت د کانانو ډیر زارونه وستلې. تکل تا محترم خو بدبختانه شش کال دا دلته دغه ډیره کړه سره د زیرا ډیره کړه سره د شش کال قیمت برابر و، لیکن ګوره کال ته چاچلات ورسېد د زیرا. تکل تا محترم برته اغلی به صارف نه پر پورا کوي. نو دا غزمت د ملمنو څخه غوښتنه. تکل تا محترم په مثال یو لارې بدل مې سپار دغه کې
ډیر زیات مننه له تاسو نه. اډوال صاحب، یو بل اوریدونکي هم لرو، دوی به هم یو وګورو بیا به وروسته لغنه پښتنې سره تقسیم کو. یوې پښتنې ته دی اوریدونکي پښتنې ته به اډوال صاحب تاسو جواب وایاست، او دی بل اوریدونکي پښتنې ته به افغان صاحب نه هیله وکړو چې جواب وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله، زه مهران الله ما دې لغنان څخه نه اړیکنه.
وعلیکم سلام مهران الله خان، ستړی مشي. سوال لري، پښتنه لري، له میلمنو نه مهرباني وکړه.
او بالکل زمنګ چې زما ته غوښتره مې لیدل چې د ګلخانی او گرین هاوسونه چورته وي. دغه د سبزیجاتو د کرنې ساحل ته ډیره جاتې دي. په لغمان کې ډیره ښه جاتې جوړې شوې دي په پراخه پیمانه باندې. دلته دغه رومیان بانجان او دلته په ګلخانی کرل کېږي. د ژمي په موسم کې دا ټول پاکستان ته وخت وخت انتقالېږي، او چې کله ژمي کې د خلکو ته ضرورت شي همدغه د لغمان رومیان اوسېږي. نو تجاران دي ته هیڅ پام نه کوي. دا دې لپاره غواړي چې په خارج باندې وخت وخت سیمو هیوادونو د وخلي انتقالېږي. دلته د رومیانو او د بانجانو او د بادرنګو د سبزیجاتو بیې ډېرې زیاتې لوړېږي. اسان خلک نشي کولی چې سبزیجاتو بېخي لاسرسی ولري. نو دغه چې دغه بار کې لزر غونډه غو پړل شي، او چارواکو دا خبره ورسوله شي چې دغه بازار تر کنټرول لاندې راوصل شي، چې تر څو هم قلبم کې د سبزی څخه استفاده کوي د ژمي په موسم کې.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. نور اوریدونکي هم شته په لاین کې، مګر اوس دمدا دوه اوریدونکي راخلو د دوی ځوابونه له میلمنو نه غواړو. لمړی اډوال صاحب، که تاسو د لمړی اوریدونکي ډیرې په زړه پورې خبرې وکړې، هماغه د هلمند یو بزګر و چې وای پخته مو کرلې ده او د زیرې یادونه یې وکړه، که د هغو اندېښنو او پوښتنو ته تاسو ځواب ووایاست اډوال صاحب.
دا سیده چې بدبختانه افغانستان هغه چوکاټ چې دوامدار شکل باندې دوی د خپل تولید لپاره ولري تر څو خپل کیفیت تولید د لاسه ورنه کړی شي او به په وخت زمان باندې بازار ته ارزښت کړی شي هغه نه لري. مثلا که په غذایی موادو کې راشو، که مونږ وایو چې کرک رومیان دي یا پیاز دي یا هر هغه شی چې بزګرانی کری، هغه د پاره که مونږه یخې خونې نه لرو او په هغه کیفیت باندې چې خپل کیفیت د لاسه ورنه کړی شي او بیا بازار ته ارزه کړی شي هغه معیار په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. نو بزګر مجبور دی چې هغه خرڅ کړي تاجر باندې او تاجر وارد کړي که صادر کړي نورو مملکتو ته، ځکه ساتلی نشي او بیا هماغه مملکتونه په خپل وخت باندې چې هغوی ورته نظام لري ساتي او بیرته افغانستان ته په لوړ قیمت را صادره یا رالیږي. دا یو حقیقت دی، دې کې هیڅ شک نشته دی. اما ګورې بحث په جزئیاتو باندې زه نه کوم، زه غواړم چې څه شی کولی شي افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا کی او د خلکو په ژوند کې تغییر راولي. هغه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان دولت باید دا چې متاسفانه موږ په جمهوریت کې مونږ شو کولی، هغه دا دی چې افغانستان دولت باید دا تعین کړي چې افغانستان کم نوع اقتصادي نظام غواړي چې ولري. آیا افغانستان با یو خدماتي مملکت اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو صنعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو زراعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، کم نوع اقتصادي نظام به موږ د افغانستان د اقتصادي خودکفایت لپاره لرو؟ تر څو دغه تشویشونه چې د جزئیات باندې بحث کیږي دا به ګرافه کړی شو او په هغه ته توجه وکولی شو. دې لپاره کومه برنامه یو ملي پلان نشته دی، دغه باندې کار پکار دی. ما خپل دغه خو تجربه، ما خپل نتیجه گیری داده چې افغانستان یو صنعتي هیواد کېدلی شي او هغه ځکه چې افغانستان ډیر زیات معدنونه لري او دا معدنونو لپاره زیربنایي کارونه اساسات دي چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي ته وړلی شي. په زراعتي برخه کې زراعت زمونږ 15% د زمونږ د اقتصاد برخه ده او دا 15% زه په دې باندې مطمئن یم چې دا اوس هم یو غټه برخه یې که افغانستان نه بیرون و صادر کیږي نور هیوادونو ته لیږل کیږي. یعنی زراعتي لحاظ افغانستان په خپل تولید باندې تر ډیره ښه ده، خودکفا دی. فرق د مهم مشکل له همدومره دی چې مونږ هغه نظام چې دی د پاره باید ولرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته مونږ ارزه او تقاضا پوره کړی شو هغه ورته نه لرو. او هغه چی دی؟ هغه د افغانستان اقتصادي نظام دی چې څنګه مونږ د افغانستان یو اقتصادي نظام وټاکو، د هغې نظام بې پایي قوي کو او ټول ضرورتونه د افغانستان په افغانستان کې رفع کړی شو. البته په دې کې هم شک نشته دی چې دا امکان نه لري چې افغانستان به ټول د افغانستان ټول ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کولی شي. دنیا کې داسې هیوادونه نشته. څه شی چې مهم دی بیا په هغه وخت کې هغه د نننې زمونږ استاسو بحث دی، څنګه کولی شو چې په هغه وخت کې بیا موازنه د تجارت مونږ د هغه هیوادونو څخه چې زمونږ ورته ضرورت لرو ترینه واخیستولی شو او هماغه هیوادونو ته چې هغوی ضرورت لري زمونږ خپل تولید ورته ولیږلی شو. دغه اساسي بحث دی زما په نظر باندې.
مننه هډوال صاحب. افغان صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکي چې له لغمان نه زنګ وهلی و مهران الله، دغه خبرې مو واورېدې، هغه ته لطفا ځواب ووایاست.
مننه تکل صاحب. دوی خو د ورور ویل چې دلته ګلخانې او سردخانې یو څه جوړې سوي دي. ګلخانې البته ویلې او هغه موږ نه د خپل توکي وړو اخواته بیرته راځي یا موږ دا نه ورته لرو، دلته امکانات و هغه بازار نه ورته لرو. یو شی ته غواړم اشاره وکم چې یو خو یې موږ تجارت نامنظم ده. موږ په دې تیرو شلو کلو کې دغه ټول بنسټونه له بینه لاړل، خالی یو دغه پیدا پاتې سو، خالص یو نمونه پاتې سو، او تر ډیره حد خلکو د معاشي استفادې ترې کول. ګوري که تاسو ګوري موږ د نظام په خدمتو سره و دانې او تاکونه د تجارتو لره لغه یو ور بل کندار زنګ ویل یو چې موږ نه پمبا دلته کاروبار نه چې څه مخه کو هغه خراب سی او نخو را باندې راټیټ سی. تکل صاحب زه وی موضوع ته غواړم اشاره وکم. دی ان جی نرخ په نړیوال بازار کې اوس هم جگ ده، اما د افغانستان په داخل کې تجارت دومره خراب شوی چې کچه بیخي ډیره راکته شوی ده چې په خوا به یو جیره په $60,000 خرڅېده، اوس 8,000 وزره 10,000 تراکو شوی. ولې نړیوال بازار ولې هغه څه جگ ده؟ دلته د موږ داخلي تجارت نامنظم ده. خلک غواړي منفي استفاده تر کې یو دوه درې نفره ټول بازار خراب کی. دلته د موږ خلک نمو بزګر هغه سوچ لري، د تجارت سوچ لري، نه د کاروبار سوچ لري. دلته حکومت ته غو تاکونه کوم جوړ سوی دي، په دغه باندې باید فشار راوړي. آیا دا تاکونه چی شي کوي؟ آیا ولې د خلکو ته آگاهی نه ورکوي؟ خلکو ته دا تجارت ولې وږي ته نه راوړي؟ ولې نه ورته وایي چې دا تاسو باید تجارت سره راغونډ کړئ؟ موږ خارج ته کوم صادرات لرو، د هغو لپاره باید یو تګلاره ولرو، نرخ ثابت وساتو. دا هغه موضوعات دي چې موږ تجارت هم بې ثباته کړی، د موږ کاروبار هم بې ثباته کړی، او هغه کوم تاجران هم چې هغه صادرات کوي هغه خپله په دې تجارت باندې نه دي پوهې. ګټه تاوان څوک کوي، خرابېږي څوک، ګوړې چاته چاته مزدوري کوي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو په دې باندې خپل د تجارت کچه لوړه کړو او تجارت پی جوړ کړو.
مننه افغان صاحب، له تاسو سره وروسته په خبرونه کې بیا هم دا موضوع څیړو. هغه موضوع چې مخکې اډوال صاحب یاد کړ هغه دا دی چې د افغانستان اوسنی اقتصادي نظام څه ډول نظام دی. د اډوال صاحب په باور ډیره مهمه ده چې زموږ اقتصادي نظام مشخص شي، معلوم شي یو ځل چې څه ډول دی، یعنی په کوم اساساتو په کوم معیارونو باندې ولاړ دی. که څه هم مقتل طالبانو اوریدلې دي چې وایي د اسلامي اقتصاد په اساس باندې دوی غواړي چې د افغانستان اقتصادي اډانه جوړه کړي، مګر په هر صورت دا موضوع له تاسو سره وروسته څیړو او دا به هم درنه پوښتو چې تاسو چې په افغانستان کې یاست او هلته ملي سوداګر یاست او سروکار مو له چارواکو سره هم کېدای شي وي، تاسو په دې اړه له چارواکو نه څه اورېدلې دي؟ اډوال صاحب تاسو سره بس ته دوام ورکوو، خو مخکې لږه یو اوریدونکی لرو اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي راډیو، ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه ووایاست.
محمد اشرف یم د کندهار ولایت څخه، ټلیفون ته کړم. نو زه وا غوښتنه پښتنه مزنی لرم، خو زوامه محترم تکل صاحب، ځکه چې تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرن او پر مالداري باندې ولاړ دی. یعنی هغه له بده مرغه د وچکلي ډېر وزه پیدا مقصد د اقتصاد په اصطلاح باندې. نو اوس د هغه تر څنګ موږ وایو د میلمنو سمزما دغه وا پښتنه ده، ځکه چې زموږ د کانان کوشش کوي وسم، یعنی د زراعت په بخښ کې چې دوی کوشش وکړي چې خپل کښت یعنی واده ورکړي، خو دلته داسې حساب دی چې وګړي پېنې دي. زموږ غوښتنه دغه وه د څخه چې اول کوم د حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې دا بندونه د خلکو ته وتړي، نو به یو څه زمینه برابره شي د کرهلې په بخښ کې. او د دې څخه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شو چې دې ته موږ یو لار برابره کړو، یعنی دغه مالداري ته یا د کرهلې ته د دې خلا مقصد په واده باندې په دا موضوع باندې سر خلاصيږي. د ګرځېدلې خلک دي، نو موږ ته یو آگاهي راکړي دا یو پښتنه نږدې لوړه ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. هډوال صاحب، دوی یادونه وکړه د اوریدونکو چې له کندهار یې زنګ وهلی و، حاجي صاحب اشرف دوی یادونه وکړه چې د مالدارۍ په برخه کې باید چارواکي څه وکړي، حکومت څه وکړي، څه غوښتنې هم لري. د دوی پوښتنو ته به هم البته ځواب ووایاست، خو زما پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان مالداري او کرنه د حد ته وده کولی شي؟ تاسو مخکې د صنعتي صادراتو تولیداتو یادونه وکړه، په زراعتي برخه کې یا د کرنې په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې د افغانستان محصولات دې درجه ته پټنشل یا د ظرفیت لري چې په صادراتو کې هم استفاده ترې وشي؟ لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایست، بیا به وروسته لغنه نورې پوښتنې هم له تاسو نه مطرح کوم. مهرباني وکړئ.
د افغانستان که زراعتي تولید پوتنشن لري، یو د بهترینو غذایی تولید چې په دې منطقه کې هیوادونه لري، افغانستان یو د بهترینو څخه دی. البته زه بیا هم خپلې خبرې ته ګرځم، دوه برخو ته. یوه دا ده چې افغانستان په زراعتي برخه کې به نور هیوادونو باندې تکیه واوسي، کنه تر هغې پورې چې مونږه هغه اساسي زیربناوی د افغانستان د زراعت لپاره جوړې نکو، او تر هغه کیفیت چې یا مینیمم حداقل معیار چې دی د صادراتو د پاره هغه په نظر کې ونه لرو، مونږ به ونه شو کولی چې د منطقې د زراعتي اجناس سره یا د زراعتي موادو سره په منطقه کې رقابت وکولی.
یعنی اډول صاحب، تاسو وایئ چې دغه محصولات د افغانستان چې برابرېږي صادرات صادرولو ته، دا باید په لوړ کیفیت او په لوړه کوالټي باندې برابر شي او وروسته لغه صادراتو ته چمتو شي، همدا خبره کوئ؟
بالکل همدا خبره کوم. که مونږ غواړو چې هغه صادر کړو او مارکیټ ته رقابت ته وړاندې کړو، ځکه دا خو په منطقه کې به رقابت کې، او زمونږ منطقه تر زیاته حده زراعتي ده، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی، غټه برخه د زراعت لري او همدارنګه آسیا میانه ده، نو مونږ باید کیفیت صادراتو د پاره لوړ کړی شو تر څو دوی رقابت وکولی شي. او البته که پوتنشل شته ورته، اما بیا هم بیرته اماغ برخه ته ګرځم چې دې لپاره چې دا مونږ څنګه کولی شو یو ملي اقتصادي پلان ته چې که هغه د افغانستان د اقتصادي خودکفایي برخه پکې ټولی ارزول شوي وسی، او د هر لارې ورته په ګوته شوي وسی، زراعت یوه برخه ده چې په دې باندې کار وشي، نو هغه وخت کې مونږ کولی شو. غیر دغه نه، زمونږه که متاسفانه که بزګران بیچارهګان به تکلیف او زحمت وباسي، او هغه که ثمره چې باید دوی مستحق دي چې هغه ولري یا تینه واخلي، ابه وانه خستلی شي او په همدې شکل باندې یا به خرابیږي یا به تکیه په همسایګانو باندې په داسې تکیه چې د وخت د بزګرانو راځي د صادراتو دپاره، هغوی مونږ زمونږ په مخه باندې لارې بندوي، او مال د تولید چې دی هغه ضایع کیږي، بزګر زحمت بې ځایه ځي، او یا پر نش قیمت باندې بازار ته عرضه کوي.
مننه. اډول صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د تولیداتو د کیفیت، مخصوصا د کرنیزو او زراعتي تولیداتو کیفیت، تاسو وایئ چې باید لوړ شي د دې لپاره چې رقابت وکړی شي په لوی بازار کې. ستاسو له نظره یو امتیاز د افغانستان کرنیز تولیدات نه لري په اوسنی نړیوال مارکیټ کې چې له اکثرو هیوادونو نه چې زراعتي محصولات صادروي، هغو تر ډیره له هورمونونو او کیمیاوي ترکیبونو د صنعتي زیاتونکو هورمونونو او کیمیاوي موادو نه د زراعتي محصولاتو د زیاتولو لپاره کار اخلي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان تولیدات تر دې دمه که وروسته له دې په دا وروستیو څو کلونو کې یا د جمهوریت پر مهال په دې کې تغییر نه وي راغلی، خو تر ډیره طبیعي دي. دا طبیعي خصوصیت د افغانستان د زراعتي تولیداتو، د افغانستان تولیداتو ته یا صادراتو ته ځانګړی ښکلا یا ښېګڼه نشي ورکولی؟
تکل صاحب، ما عرض وکړ په شروع کې تاسو ته، ما وویل چې په دې منطقه کې افغانستان یو د بهترینو هیوادونو څخه دی چې زراعتي لحاظه ښه محصولات لري. هدف مې همدغه ټکی و چې کیفیت یا خوند په نسبت هارمونونو نه استفاده نه کیږي، یعنی یو دغه دي فطرتي یو نیچرل دغه پکې زیاته ده، خوند پکې زیات دی. نو اما متاسفانه دا بچ کله بازار ته ځي هلته قیمت مهم کیږي، دا به ډېر قیمته تمامیږي چې هغه خلق ورته هر څوک راسرسی نه لري، یا په بل معنا باندې هر څوک توانایی د قدرت او یا قدرت د اخستلو د دې نه لري، دا ډېر قیمته تمامیږي. او دویمه دا ده چې دوامدار نه په بازار کې، ځکه چې مونږ ما مخیر وکړو چې مونږ هغه د صادراتو لپاره هغه میکانیزم چې ویلرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته ارزه کړی شو هغه نه لرو، نو یو قیمته تمامیږي چې هغه بازار نه پیدا کوي، او دویمه د ځکه هر څوک د دې توانایي د اخیستلو نه لري ولو کارګانیک ووسي، او دویمه دا ده چې کیفیت دوام د لاسرسی په اساس باندې دوامدار په بازار کې نشته دی، او هغه په دوامدار په بازار کې نو هماغه ده چې په مرور د زمان باندې دا د رقابت نه مولیږي او بازار کې ځان ته ځای نشي پیدا کولی. مونږ په کچیرته د خپلو زراعتي محصولاتو لپاره صادراتي کړنلار درست کړو، په دې کې هیڅ شک نه بولم چې مونږ به په دې منطقه کې تر ټولو مخکښ اوسو، او هغه په هماغه کیفیت په اساس باندې چې افغانستان زراعتي لري نور هیوادونه په دې مدغه کې نه لري، بلخصوص زموږ میوجات.
ډیره زیاته مننه اډوال صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې پښتنه به واخلو او لغنه به ورسته خپل بحث ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال وایست.
سلامونه کاکا او مېلمه او د افغانستان ټول مظلوم او ملت ته وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زه د خپل یو تجربه سره شریکم. په دې درې ورځې مخکې د چهارشنبه په ورځ ما دا شان ویل چې ما څنګه لږ مواد سره نور نو څنګه کار نکي هغه هم د بازار کې خرڅي، نو دا چې شان خو سپه دي څنګه خرڅي دغه مخنیوي باید په شتوګه وځي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. مننه له دې چې خبرونه کې مبارخه وخته. افغان صاحب دې اوریدونکو په سوال کې تاسو پوښیوي یاست خو ځواب ورکړي. فکر کوم دا اوریدونکو د سی وای چې د اوس په بازار کې ډیر د ټیټ کیفیت لرونکي محصولات په بازار کې خرڅيږي، او دا وای چې د غوښتنه دا ده چې چارواکي مخاوني سي. که تاسو کومه تبصره لری په دې باندې خطرخه کنه بیا بل تاسو نه د اډوال صاحب د مخکنی تبصره په جواب کې یو څه واورو چې تاسو له چارواکو نه په افغانستان کې څه اوریدلی چې هغه اقتصادي نظام چې دوی غواړي په افغانستان کې تطبیق یا عملی کړی او دغه په اساس ټول د افغانستان اقتصادي چارې سره سمبال کی، تاسو څه اوریدلی له واکمنو طالبانو نه؟
دا کوم څه یو خو دې ورور بو څه پښتنه کې چې دوی له سي حکومت باید چارواکي ورته زیر چې کتا سي وګوري امارات له پتاګه سره په سرحداتو کې دی تر ډیره هدا خپل وظیفه خسر تر سوالي بخوا کتا سي کتلی په دې تیر دو کلو کې سي حکومت تو کې خارج ته بیرته ور مسترسوي ایران او ترکمنستان او نور هغه یوادو ته سیاغو به کیفیت ته توکي هتل یا نور شان راوړل دا به دي تیر شلو کلو کې هم دومره نه ور بیرته مسترسي وي. خدا یو څو وخت ضرورت لري کتا سی اوریدلې سور دي مخ کې مسولین دا پریکړو کې موږ باید سرحداتو کې سکنرونه ولګو او موږ باید ټول توکي د سکنر لاره تشریق او بعد لغه هغه ملک ته راوړت سي. نو د دې ورور پښتون ان شاء الله په لاند وخت کې حکومت تر ډیر هدا دې ته متوجه ده چې څنګه د بې کیفیت توکو مخه ونیسي. او بل تکل صاحب ته پښتون وکړل سي حکومت سپناندی او سوای سوب د څه د څه مګه په دې تیرو کلو کې هیڅ نه دی کړی او تر اوسه پورې امارات هم د تیر حکومت په پالیسي مخته روان ده او نوی تازه طرحې جوړې کړې دي، څه زړې راخستې دي، څه نوې کې ځای په ځای کړې دي. مګر چې کومینو تر ډیره هاته دې ته کوشش کوي چې یو سیستم موجود کیاو اقتصادي نظام یا دی پوموم کې د نظام د جوړېدو لپاره طرحه تګلارې جوړې کی او د دې طرحو ځکه کپ دیر کې او کومه طرحه تګلارې چې جوړې شوی وي هغه ډېرې مشکل زاوی او ډېر مشکلات په خول دغه طرحې دې جوړې دا بم ډېر ستړي رامنځته کی ځکه موږ له قانون له نظام له سیستم ډېر لري یو او موږ تر ډیر هدا په دا ساده سیستمو کې خوشاله یو چې بس په موږ تکلیف رانه چې په ځان تکلیف نه راوول سیستم ته ځان نه یارو دماغ نه یارو موږ ځانونه دغه سي پاغسي یغه دغه کې مویل دي په دغه سي ځان داسې په بغل تیر ولان کې په سیستم کې به خوشاله یو او دنیا په سیستم باندې چلیږي. تر ډیر هدا حکومت لګیا د څنګه طرحې جوړې کی تګلارې جوړې کی ټول بخښونه ګوري ټول کتا سی وګوري په دې حکومت کې خالص بکاو اته په کابل کې به خلکو مالی نه ورکولې د کورو د صفای پیسې به نه ورکولې اوس دې لګیا دي پولیس والو کې خلک اخلي الان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده خدا براول سیستم ته بل لار نه لري هغه کې د خلکو اقتصاد خي کخنه یې صحیح ده حکومت باید یو څه شفاف یو څه دغه باید کې په خلکو باندې هغه غریبان هغه بیچاره خلک سینې ورکولې هغه سره په سن کې یو داسې ورکی چې آئنده کې د دې کار جوړ شي هغه ته باید هغه باید خپل مالیات ورکی ورته خوشاله باید اوسېږي چې حکومت ماته زمينه برابرې کار برابرې دلته یو شای نسته کچېره موږ وایو په ملت باندې فشار ده په ملت باندې زور ده ستړي دي مشکلات دي خدا جوړول غواړي وخت بیا کله جوړې څنګه جوړې نو داسې د حکومت تر ډېره حده دغه مشکلات په دادی باندې اقتصادي فشارونه او دغه اداراتو سره دې نه نابلدي او دغه
افغان صاحب او بخي افغان صاحب تاسو خو یاد وکړه چې د طالبانو حکومت اوس هڅه کوي چې د سیاو سیستم را منځته کړي او ځینې مثالونه مو هم ورکړل خو یو خدای د مالیو مسله چې تاسو یاد کړه ډیر خلک شکایتونه لري چې په سم ډول سره یا په ترتیب سره چې باید د مالی راټولې شي نه راټولېږي دوهمه خبره دا ده د ظرفیت خبره ده تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کوي چې یو اقتصادي سیستم رامنځته کړي مګر آیا د دې اقتصادي سیستم د جوړولو لپاره ظرفیتونه یا مسلکی مهارتونو ته ضرورت شته دا دوی لري کین لري اوس خو موږ چې وینو د افغانستان لا اکثرو ادارونه مسلکی کسان په راس نه استل شوی دی یعنی د تصمیم نیولو له پړونه لري شوی دی یا له افغانستان نه وتلی دی په دوی کې دا ظرفیت یا شته یا اوس کار پر روان دی پروګرامونه لري د ترننګ پروګرامونه یا مثلا په د خپل مامورینو چې اکثرا طالبان دي یا ملایان دي د دوی د لپاره چې ظرفیت ورلوړ کی داسې پروګرامونه پلانونه په حکومت کې دنه نشته
زه خپل په یو سکتور کې ترانسپورت کې تر ډیره حدا انوالف یم ډیر کاروبار له ترانسپورت سره ده او موږ چې د حکومت طرحه چې وسی موږ ته جوړه کړی دی یو افغان په حیث دی یو تاجر په حیث دا په تیر په 500 کلو کې هم نه وی جوړې سوی او نیو جوړولې دلته بعضی افراد او اشخاص سره ستا او تر ډیره حد د خپل هم سره ورته زیر دی ګوره دغه په خوازي د حکومت طرحه تګلارې جوړېدلې نیمه پاتې کې دی هغه ته به دغه سیستونځ جوړې دی چې فساد بکې راتل مشکلات بکې راتل خو اوس دغه حکومت طرحه چې جوړېږي تر ډیره حد د ملت هم ځان سره کې شریک کړی دا او ته غواړي چې اغه نه یې مواوري نړیوال کاروبار یا اقتصاد هم تشریکی هدا کل نن زبا د ګوګل او د سوشل میډیا او د دومره سوي دي چې خلکو ته تر ډیره هته د بررسی یا طرح جوړول
د افغان صاحب زما مطلب په مسلکی پرسنل کې دی مثلا زه تاسو ته مثال ورکو در کوم چې اکثر مسلکی کادرونه له افغانستانه وتل دي دا یو خبره ده دوهمه خبره ده چې نیمایي د ټولنې چې خزي دي هغه د کار لیکونه استل شوی دي نو په داسې یو حالت کې د مسلکی کادرونو مسأله دوی څنګه حل کوي یعنی طالبان روزي د دې لپاره چې هغه خالی څوکۍ او خالی ځایونه مسلکی پیډک کی
تکل صاحب دوی په دې هڅه کې دي خدا دغه دې خصوصا په دغه بخش کې دغه سوچ کفایت نه کوي دا موږ له دې حالت نه سره وېستلای دا ملک دی ټول افغانان ملک دا د ټولو هغه کډرونو چې دلته خواري کړی دي دلته تعلیم کړی دا د افغانستان په پیسو تللی خارج کې زده کړې کړی دي دا په دې باندې حق لري او اماراتم دا یو خبره ده چې تر ډیره حدا حکومت امارات باید ته متوجي سي د غوسنۍ حالت تر کله پورې او څنګه باید مختلار سینې دلته موږ خخ کډرونو لرو دلته ټول افغانان غواړي چې خپل ملک ته کار وکړي دا کچېره د غوسنۍ حالت دغه سي دوام وکړي سي اوسوک په امارات کې په خو هغه به وظیفه کوي او څوک څنګه ول نه به کوي یا خځه دغه سي به برخه تر پاتې کیږي دا موږ د موږ سونه نه حل کوي خو د وخت مطابق موږ دغه توکو لرو او دغه سوچم د پدې سوچ باندې لګیا یو کار کو او انټالا ورته امیدوار یو موږ وایي چې دی وضعیت ډیر پاشل یو، وضعیت ډیر خراب او حالت بالکل کنټرول نه وتل یو. هغه کوم کډرونه چې موږ روزلی ول یا د موږ کخوین دی وکړو، هغه یو بل حالت تللی یو. کېدای شي چې وضعیت جوړ شي، حالات جوړ شي، ماحول جوړ شي، بیرته ځای په ځای کې کچېره ځای په ځای نه کی او دا غته یو طرف رواني. موږ آینده ته ډیر نه سو بیا خوشباوره کېدای او مخ ته نه سو تلای. دلته ټول افغانان، ټول کډرونه، خوین دی ورونه، دا په ګډه باندې په هر سړی په خپل بخش کې، په خپل ځی کې باید د دې بحران د راوتو او د دې ملک د ترقی لپاره باید کار وکړي او ونډه کې ورکړي ترغو افغانستان ښه خواته بوزو، اقتصاد هم په خو ولاړ.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه افغان صاحب. هډول صاحب، ښاغلی افغان ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو هڅې روانې کړي دي چې په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي نظام د جوړولو لپاره، مخصوصا د دې لپاره چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د هیواد لپاره یو اقتصادي اډانه یا بنسټ رامنځته کړي. دوی ویلي چې په دې برخه کې د طالبانو هڅې روانې دي او تر اوسه پورې دوی وایي چې ډېرې زیاتې نتیجې هم په ډېرو برخو کې ورکړي دي. زما پوښتنه دا وه ترې چې اوس تاسو نه هم غواړم همدا پوښتنه وکړم، اډوال صاحب، چې ظرفیتونو مسله ده، د نظامونو او اقتصادي وضعیتونو دا خو په ظرفیتونو باندې جوړیږي. د اوسنی حکومت مسلکی ظرفیت د اقتصادي جوړونې لپاره، او مخصوصا زمونږ بحث چې اوس په صادراتو، په وارداتو په مسله باندې ده او د دې ترمنځ د انډول په مسله باندې خبرې کوو، د مثال په توګه د دغه سی یو ناقصه د رفع کولو لپاره، آیا دوی ظرفیتونه لري په حکومت کې دننه په اړوندو ادارو کې؟
زه خو تکلیف یو خدا ده چې زه کوم شخصا کوم داسې یو پلان یو طرحه نه وینم چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي طرف ته وړي. چې شې روان دي دا د روزمره تجارت او اقتصاد په اساس باندې کار دی او کیږي. یعنی دا د دې زیږنده نه ده چې افغانستان کوم اقتصادي نظام لري، اسلامي اقتصادي نظام غواړي ولري، په دغه مونږ تر اوسه نه پوي، او که مختلط اقتصادي نظام ولري چې هم اسلامي ووسی او هم که وضعي دنیاوي ووسی، او کنا که چیرته غواړي یو بل نظام. به هر حال هر نظام چې ووسی دغه باید اهداف معلوم ووسی او دغه د پاره پالیسی باید ووسی. نو بیا خلک ویلی شي چې افغانستان یا دغه دولت چې دی دغه اقتصادي طرحه ده، غواړي چې په مرور د زمان باندې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته ورسي. اوس راځو دویم وخت چې دا موجود نه دی، طبیعي خبره د ظرفیتو نشته دی، کادر نشته دی. کادر د هر اقتصادي نظام لپاره خپل کادر موجود دی. موږ په افغانستان کې دوه اقتصادي نظامونه تجربه کړي دي وم لیدل. یو سوشلیستي اقتصادي نظام او چې د کمونیستیک سیستم یا نظام زیږنده او تجربه هم کوي، په هغه کې مونږ کادر هم لرو، د خلکو مو هغه خوبیان هم لرلی او خرابیان هم لرلی. په دې شتیرو شلو کلونو کې مونږ آزاد بازار تجربه کړ، دا هم خپل خوبیان هم لرلی، خرابیان هم لرلی. وګت بحث دی، زدانه وایم چې دا ښه نظام او خراب نظام دی، هغه خراب نظام دی. به هر حال هر اقتصادي نظام خو بد لري، اما مهمه ترینه خبره دا ده چې باید واضح وو چې کوم اقتصادي نظام د پارزو. اوس دې د پاره طبیعي خبره ده چې حکومت باید دغه ولري، کړنلار ولري، او هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه باید تسجیل کی وي و چې دا دولت په دغه نظام لري چې مونږ یې نه لرو. کادر په دویمه برخه کې راځي، بیا چې دغه نورستغه ته کادر ضرورت دی، ځکه په ماغه کوم نظام چې لري هغه نظام متخصصین براولي. د آزاد بازار خپل متخصصین دي، سوشلیستي اقتصاد خپل متخصصین دي، د اسلامي اقتصاد خپل متخصصین دي. ما بیا هم دوی یو نظام ومټه کی زه په فعلن داسي کادر نه وینم چې هغه د دې جوګه او چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا کی. مونږ په تیر شلو کلونو کې ډیر خپل کادر روزل او افغانستان د پاره د بشري منابع کافی پیدا شوی. یعنی که خلاند ټکی په یو ټکی کې درته ویم، کله چې د افغانستان کادر بشری منابع د دې جوګه شو چې په میز باندې د نړیوالو سره، د نور مملکتونو سره کېنه د تجارت لحاظه، او دا بحث وکړي چې څه ورکو او څه ترې نه واخلو، متاسفانه افغانستان نظام سقوط وکړ یا بدل شو او هغه کډرونه موږ د لاس اور کړه غلاړل بیرون په نورو هیوادونو کې پراته دي او په مرور د زمان باندې کچیرته دوی ته فرصت ورنکول شي راونه غوښتل شي دا هر یو ته مصروفیږي وخت تیریږي افغانستان دا کډر د لاس اور کوي متاسفانه
ډیره زیاته مننه د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو دا بحث سره رانغاړو لمړی بیا هم تاسو را پاتې کیږو اډوال صاحب چې په کومو لارو د افغانستان د صادراتو کچه لوړیدلی شي یعنی بیرته هغه خپل اصلي بحث ته کرا شو او د دې لپاره چې د صادراتو د وارداتو ترمنځ هغه بیلانس یا انډول بیرته اعاده شي د دې لپاره په کومو لارو نه باید ولاړ شو او کار ترې واخلو یعنی مشخص یا دوا درې دغه کارونه باید چارواکي وکړي
دوا با دوا اون ده برخیری یو دا د چې موږ موجوده تولید د پاره یا هغه څه چې فعلاً لرو او نور هوادونو ته وارده او څه کولې شو ترسو د دې کیفیت بهتر کړي شو او دا محصولات په بازار کې رقابت وکولې شي او دوامدار بازار ولري او د افغانستان خلک دغې څخه ګټه واخلي دا یو بحث دی او د دې ترڅنګ دویم بحث دا دی چې کوم هغه شیان دي چې په افغانستان دولت د لحاظا دوی هغه سنتیا رامنځته کړی شي ترڅو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي او افغانستان هغه بازار ته بیا ارزښت کړی شي مثلا یو مثال کې ما ویل که افغانستان معدن دي که افغانستان ډېر سرشار او ډېر معدن لري په دې برخه کې پانګونه دنیاوالم کې علاقه لري وس بحث دا دی چې وخت دې ته خلک علاقه لري منطقه کې خلک علاقه لري په نړیوال سټیج باندې خلک علاقه لري پانګوال البته وس هغه موانی چې شه دي چې دا پانګوال دلته نه راځي تر ټولو مهم ترين بحث بیا راځو ما غ دې تکي ته چې مونږ څنګه کولای شو چې یو قابل قبول جامعه د نړیوال د پاره وسو څنګه کولای شو چې مونږ په دې نړیوال کلی کې هم یو کور وسو هغه شرایط باید پوره کړی شو مونږ ویل شو هغه څه دي مثلا مونږ نړیواله اجماع باید ولرو په دې ټکی باندې داخلي اجماع باید مونږ ولرو او دا باید سره په یو ټغر راټول کړی شو دا تر ټولو مهم ټکی دی به کولای شو چې مونږ پانګوال راجذب کړو په دې برخه کې پانګونه وکړي شنو زه بیا هم وایم چې کدا دوه ټکي مونږ وکولای شو چې داخلي تولید لپاره کم موانع دي که حقوقي موانع دي قوانين دي طرزالعملونه دي او تشویقي کړنلارې دي هغه وټاکلې شو تر څو په هغه شکل باندې مونږ کیفیت بهتر کړی شو او رقابت ته جوړ کړی شو او دویمه برخه دا ده چې هغه معیارونه باید پوره کړو چې افغانستان د نړیوال کلی کې جزوسی او پنګوال جذب کړی شي هغه برخه چې تر اوسه په لاس نه دی وهل شوی هغه د افغانستان استخراج وکول شي او افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کړی شي
مننه اډوال صاحب یو بل پښتنه لنډه که لطفا جواب راکې بیا زغورم چې بس له افغان صاحب سره پای ته ورسوم د طالبانو پر حکومت باندې اقتصادي او نړیوال بانکي بندیزونه او نور بندیزونه چشته دا دغه چاره یعنی د افغانستان دغه د تجارتی بالانس لپاره څومره خند دی یعنی په دې برخه کې څومره لوی خند دی
غټترین خند هم دی تر د تجارت اساسی ترین او مهم ترین برخه د تادیاتو برخه ده کته هر څومره زیات صادرات او واردات صادرات ولري او دغه پیسې ستا اثر او ته رانشي او ستا ملي ذخیره لوړ نه کی دا بی فائدې ده هغه د لپاره تر ټول اساسی ترین بحث هم دلته راځي
مننه بله مننه له تاسو نه اډوال صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دوه دقیقې لرو افغان صاحب له تاسو نه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت له اړوندو وزارتونو ادارو نه تاسو څه تمه لرئ چې د دې لپاره چې دغه دیفیسټ چې ما مخکې یادونه وکړه یا کسر چې په د تجارتي بیلانس په برخه کې رامنځته شوی دی یعنی د وارداتو د صادراتو ترمنځ نه انډول د دې لپاره چې دغه ستونزه حل کړي څه باید وکړي د طالبانو چارواکي
تکل صاحب مننه لکه څنګه چې وختي بحث پی وسو تر ډیره حد امارت باید کوشش وکړي چې هغه افراد او اشخاص راو بولی چې د دې ادارې او د یا خپل ځان جی پوی کی یا لاغو یو څه زده کی ځکه موږ له دې وضعیت دی وته لپاره کزنګ استاسیو ته تخصصي بخښو ته ضرورت لرو هغه باید فعال شي ځکه موږ باید سیم تشریح کو مګ خپل تجارت باید تشریح کو مګ باید وکولای شو ځکه د دو کلو کې تر ډیر حد دی خالص دی ته کار کاو چې څنګه د خپل اشتوالی وخی چې مګ یعنی په اداراتو کې څنګه کولای شو ادارات څنګه مګ د اثر لاندې راوستلای شو مګ بنیادی کارونه لوسه نه دي سی وختي لکاډوال صاحب
ډیر زیات مننه
لوسه تر هه لا جوړ نه دي لا وس عملی سوي نه دي ان شاء الله چې دغه کومو تګلارو باندې دی کار کوي لګیا دي مګ ورته خوشبینو ان شاء الله چې دا هم راو باسي یوې خواته مګ ان شاء الله کې وته ځکه دلته ژمنتیا او دلته اراده موجوده ده اوس مننه
مننه لتا سنه ملي سوداګر محمد نبی افغان او چې د اقتصادي چارو له شنون کې او د افغانستان بانک له خوانیم رسیال خان افضل هډوال سره یو ځای د ترشناسمن لاندې په نننی پروګرام کې زموږ